تو ماست. سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خبرونې په 19:25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې له جګړې پاتې زرګونه ماینونه او چاودیدونکي وسیلې تر اوسه د سلګونه ټولنو لپاره ګواښ ګڼل کیږي. یوناما پرون پر خپل ایکس پڼه په یو بیان کې ویل چې د هلو ټرست په څیر د ماین پاکۍ مؤسسې د خلکو د استوګنې او د ښوونځیو شاوخوا سیمې له ماینونو پاکوي تر څو د خلکو ژوند خوندي وي. یوناما ورمه ورځ په یو بل بیان کې ویلي وو چې په افغانستان کې له جګړو پاتې د ماینونو او چاودیدونکو وسیلو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره ولسي وګړي وشل شوی یا ټپیان دي. د یوناما په وینا د ماین پاکۍ مؤسسو تر اوسه په دې هیواد کې 3011 کیلومتر مربع ساحه له ماینونو پاکه کړې، خو په وینا یې په دې برخه کې ډیر کار لا پاتې دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په روان کال کې د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د جاپان د 600,000 امریکایي ډالرو بسپنی خبر ورکړی. او چا پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی خو جزئیات نه دی ورکړی. جاپان د افغانستان ستر مرستندوی هیواد بلل کیږي چې د مخکې هم د ملګرو ملتونو د مختلفو ادارو لارې له اړو افغانانو سره میلیونونه ډالر مرسته کړې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال د فبروري په 2 د جاپان د حکومت د 1.5 میلیون ډالر مرسته خبر ورکړی و چې له دې سره یوازې په 13 کلونو کې له دې پروګرام سره د جاپان د مرستو کچه 3.5 میلیون ډالرو ته رسیدلې. د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې لنن خنیولې د اونۍ ترپایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او سیلابونو دراوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د وریا حمل د 15 او 18 نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګو، غوربند، پنجشیر، کونړ، لغمان، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، میمنې، بامیان، بغلان او کوکچې د سیندونو پر لارو او د یادو سیمو په ځینو سیلبرونو کې د واورې د ویلې کېدو، بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. یوې سختې زلزلې نن سهار د تایوان ټولې برخې زیانمنې کړې. د دې ټاپو په جنوب کې ودانۍ ونړولې او داسې سمندري توپان یا تسونامی یې جوړه کړه چې د جاپان جنوبي ټاپوګانو سواحل یې له یوې مخې یوړل. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تایوان په هوالین سیمه کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ ویجاړه شوې او په پلازمینه تایپی کې د زړو او ځینو نویو ودانیو تیږې جلا شوې دي. په ټول تایوان کې د اورګاډي شبکې او په تایپی کې تر ځمکې لاندې مترو کار پریښی دی. د تایوان د زلزلې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 2.2 درجې، خو د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې شدت 2.4 درجې ښودلی دی. او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ اوکراین ته د وسلو د ورکولو په برخه کې د دې تړون د زیاتې ونډې اخیستو د هڅو په ترڅ کې د 50 کلونو لپاره د 100 میلیارد یورو د بسپنې د یوه صندوق د جوړولو وړاندیز کړی. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن چهارشنبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې طرحې په اړه مقدماتي خبرې وکړي. د ناتو یو چارواکي پرون د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط وویل چې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به له اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ په تر ټولو غوره امکاناتو او د اوکراین د لا ځواکمنولو پر لارو چارو خبرې وکړي. سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورئ چې ملګری ملتونه اټکل کوي چې سکل به په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب لپاره خلک د تیر کال پرتله له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي.
ډیر مسکین دي افغانستان خلک، ټول غریبان دي، مسکینان دي. کار دلته په افغانستان کې نسته کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
په پلازمینه کابل کې یو شمیر زده کوونکي نجونی وای چې طالبانو د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه تړلی دي. په میدان وردګو کې خلک د پسرلی له پیل سره سم سورتیا ته امیدوار دي.
کیدای شي زه پلان د زرو نلګو لرم چې کېدم، ځکه چې ډیره ښه آبادی راغلی ده، ډیر ښه امنیت راغلی ده او ډیر مثلا اوسالی ده.
د اختر په درشل کې د کاروبار له پیکوالي د خیاطانو شکایت.
منګ لور کلور کې زر جوړې 1200 جوړې اغېسته، نو دا څه فکر وکړ چې موږ ساکاله 1200 جوړې 1500 جوړې اخلو، یعنی دمره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړي.
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې ایران په دمشق کې د هیواد پر قونسلګری د بریټ په جواب کې د غچ اخیستنې خبرداري ورکړې. دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شی بي
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په 2023 میلادي کال کې د افغانستان د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نخوندیتوب له بهراني وضعیت سره مخامخ وو، خو دبليو اف پی اټکل کوي چې سکل به هم د افغانانو د خوړو د نخوندیتوب وضعیت تر هغه لا خراب وي. په یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا اړوند ریلیف وی پانه خبر شوی، د دبليو اف پی په حواله ویل شوی چې افغانستان په تیر 2023 کال کې د اقتصادي بحران، د اقلیم د بدلون، سیاسي پیچلتیا، د راستنیدونکو کډوالو د زیاتوالي او په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو په ګډون له یو ناوړه بشري بحران سره مخامخ وو. د موضوع تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې د خوړو د نخوندیتوب بحران دوام لري او د 2023 کال د نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې پورې 15,000,000 افغانان، یعنی د هیواد د وګړو شاوخوا 40% د خوړو د نخوندیتوب له بحراني وضعیت سره مخامخ وو. د پروګرام د افغانستان لپاره د 2013 او 2015 کلونو ترمنځ ستراتیژیک پلان لمخې د 2023 کال لپاره خپل کلنی راپور کې چې په ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشنبه خپور شوی، ویلي چې د دغو افغانانو 2,000,000 د خوړو د نخوندیتوب له تر ټولو بحراني یا حاد وضعیت سره مخامخ وو. په راپور کې ویل شوی چې د 2021 کال وروستیونه د 2023 کال تر لومړیو پورې په لویه پیمانه د خوراکي موادو بشري مرستو په افغانستان کې نسبتا د وضعیت لخه کېدو سره مرسته کړې و، خو په 2023 کال کې د بس پنیر کمیدو له کبله تمه کېږي چې روان 2023 کال کې به د افغانانو د خوړو د نخوندیتوب وضعیت له دې هم بدتر شي. نړیوالو مرستندوی سازمانونو او بنسټونو په کراتو خبرداري ورکړی چې د افغانستان د نفوس یوه زیاته برخه نه پوهیږي چې د ځان او خپل کورنۍ لپاره د بل وخت خواړه به له کومې برابروي. د ازادي راډیو اکثره اورېدونکو هم په خپلو پیغامونو کې له دغې ستونزې سر ټکولی. د کنداري په نوم د پکتیا یوه اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل:
ډیر مسکین دي، د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي، کار دلته په افغانستان کې نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په 2023 کال کې د 3,000,000 افغانانو لاسنیوی کړی چې 80% ښځې او ماشومانو. د دې پروګرام په خبره افغانستان په دې کال کې له یوه ناوړه بشري بحران سره مخامخ و چې اقتصادي ناوړه وضعیت، د اقلیم د بدلون اغېز او سیاسي پیچلي وضعیت هیواد ته په پراخه پیمانه ستنو شو کډوالو او هم په دې هیواد کې دننه بې ځایه شو دغه بحران لا پسې پراخ کړی و. دبليو اف پی ویلی په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د واکمنو طالبانو د اغیزمنو تګلارو او چلندونو په نتیجه کې د ښځو او نجونو حقونه لا محدود شوي، چې په نتیجه کې د هرو لسو افغان کورنیو له ډلې نهې د ځان لپاره د خوړو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ دي. د طالبانو د سرپرست حکومت هغو اقداماتو چې د 2022 کال په ډسمبر کې ښځې په نادولتي ماسو کې له کار کولو منع کړي او وروسته یې په اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د هغوی پر کار کولو محدودیتونه ولګول، په ټول افغانستان کې پر بشري فعالیتونو په تیر د خوړو د نړیوال پروګرام پر پروګرامونو ناوړه اغېز شیندلی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې یو شمیر نجونې زده کوونکې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه تړلې دي. دوی ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو په وروستیو ورځو کې نجونې په زور له ځینو ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ورته ویلی دی چې عمر یې لوړ دی او نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي. همدارس د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکونکو د ځینو تصویرونو په خبرولو سره ادعا کړې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست یو شمیر مرکزونه له اوم ټولګي پورته جنوز د کونکو ته د جذب په خاطر مهر لګ کړی دی.
د کابل یو شمیر خوونیزو مرکزونو زده کوونکي وایي چې طالبانو دوی دغه مرکزونو ته لورتک څخه منی کړی دی. په کابل کې د مسلم خوونیز مرکزی وی زده کوونکي نزیفی د سه شنبه پورز آزادی رادیو ته وویل دا کار د دوشنبه پورز وشو او یوازې نه خوونیزه اداره چې هغه لراله په مخې وټړل شو.
زه خو په خپل کورس تتلم مسلم ته خو باندې کړو باندې د کورونو کې چې لوهې باندې کړې وکنه ډیر جنوس په کورونو کې درس ورکوه اما غیم ټولې منی کړې دی ویلې دي چې نور تاسو حق نه لرئ چې پر دې جنو کې نه پر دې خلک کورونو ته راولې. خپل مسلم کورس ویلې مسلم کورس باندې کوم باندې
یو بلز د کوون کې چنې غوختل د خوونیز مرکز او د دینوم پر راپور کې یاد شوای طالبان یو شمیر انجن له خوونیز مرکزونو او ټولګیو څخه په زور ایستل دي. نو موري ازادي رادیو ته وویل د دوی د مرکز مسؤلینو ورته ویل چې د اوس لپاره د مرکز ته ندي.
مونږ ته په کورس کې بهانه وشوه او مونږ ته نن د ادارې لخوا په نور بهانو د اختر پر رخصتیو او دغه نور بهانو سره ویل شو چې کورس سم راځي. نور خو ټول شاګردان پوهیږي چې دا د حکومت تخوا یو بندیز دی ځکه زموږ ادارې موږ ته وخت ونه خو چې کله باید راشو. په کابل ښار کې په ډیرو کورسونو کې داسې پیښې شوې دي چې زموږ په کورس کې هم چې طالبانو په زور نجونې له صنفونه وویستلې چې د دوی عمر زیات دی او نشي کولی چې زده کړې ادامه ورکړي.
هممهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهر لاک تصویرونو په خپرولو سره ادا کړی چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. د یادو تصویرونو لړلې په یوه چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی لیکل شوی چې دغه مرکز له وم ټولګي څخه پورته انجنونو د جذب له امله تړل شوی دی. په دغه مهر لاک شوی پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مهر لیدل کیږي. ځینو سیمه ییزو رسنیو هم دا موضوع د خپلو سرچینو په حواله راپور کړي. د یو شمیر تړل شویو ښوونیز مرکزونو مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د پوهنتون استاد او د پوهنې یو فعال فضل هادي وزین وایي د طالبانو حکومت غواړي په دې ډول اقداماتو سره په سیستماتیک ډول او ایمه ډول انجنیر لزده کړو څخه به برخه کړی.
پرسونو د دروازې تړل د انجنیر پرمخ ته پدې معنی ده چې طالبان حرکت خلکو ته چویل چې زمونږ د اقدامات موقتی دي او مونږ زموږ تر امسانی پورې د دروازې تړو او بیا منځون ته اجازه ورکوي چې مکتبونو ته پونټ نه راشي. دا بالکل ناسم خبره ده. وخت هم ته په تاریخ کې چې طالبان حرکت دغوړي چې نور د انجنیر او خزي په افغانستان کې د درس تعلیم نه پاتې شي او خزي په سیستماتیک ډول د صحنې نه پرې حذف کړي.
نو مبرای په دې باور دی چې دا ډول کړنی او پټولنه کې لزده کړو نور فعالیتونو څخه د ښځو وینجنو به برخه کولو لامل په افغانستان وروسته پاتې شي. طالبانو پر افغانستان لخپل دویم ځلی واکمنۍ سره سم لشپګم ټولګي د پورته انجنونو پر مخ تخ خونځیو دروازې وتړلې او له هغه وروسته په هنتونو او نورو خوونیز مرکزونو ته هم انجن لور تک څخه راګرځولې دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په نورستان کې پر اویا بزګرو او بڼوالو میرمنو د میوه او سبزیجاتو د وچولو او پروسس ماشينونه ویشل شوې دي. هغه چې د امرسته تر لاسکړی وای د دې ماشينونو او وسایلو سره به بزګری او بڼوالي خځې وکولای شي چې خپل حاصلات وچو بستبندي وکړي او ل ځای کې دوت ښه وشغوري.
د نورستان کرنی مالداري او بولګغول ریاست کې د کرنیزو چارو مسول انجنیر محمد حنیف افغان ازادي رادیو تویل په مرکز پارون وانت ویګل او کامپیش ولسوالیو کې پر اویا بزګرو او بڼوالو میرمنو د میوه او سبزیجاتو وچولو ماشينونه ویشل. په وینا چې هرې میرمنې ته د 200 امریکایي ډالرو پارزښت وسایل ورکړل شول چې د سره به د سبزیجاتو او میوجاتو د ځای کېدو مخنیوي وشي.
دغه وسایل نه په استفاده او بزګران خپل لغه تولید شوي سبزیجات میوجات وچوي او بستبند کوي به او بازار ته وړاندې کوي او همدارنګه دوی کولای شي په دې باندې قرض او داسې بازي
هغه ول د نورستان په ډیرې ساحو کې د بیلابیلو میوو باغونه او ځنګلي ونی بوټی شتون لري او ښه حاصلات ورکوي چې دې کار ته په کتو دوی غواړي په راتلونکي کې نورو میرمنو ته هم دغه ډول وسایل ورکړي څو یې کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي.
زیات اندازه مواجهات تولیدي لکه توتان، مرخانه، سورم، لک، امانا، زردالو.
یو پیکج تقریبا $200 قیمت لري. دلمر په واسطه په کیسه بجاز مواجهات وچیږي. نو ډیر ښه پیکج دی او دا یو امتحاني دوره ده چې ان شاء الله کدا پروژه کامیاب شي نو آینده کې دغه پروژه نور هم پلی کېږي.
په نورستان کې د کرکیلې او بڼوالې زیاتې چارې د میرمنو پر غاړه دي. کومو کورنیو ته چې دغه وسایل ورکړل شوي پرې خوښ دي. د مرکز پارون اړوند چتراس کلی اوسیدونکي خیر الرحمن
دا کم ماشین چې د یو ان ډی پی مالی مرسته سره موږ ته راکړی شو نو دا ماشین د میوه اچولو لپاره د سبزیجاتو اچولو لپاره ډیر مفید دی او ګټور دی. موږ ورنه ډیر خوشحال یو. د نورستان ولایت اوسیدونکي خلک دا غریب خلک دي او ډیر لري په اطرافو کې پراته خلک دي او اقتصادي وضعیت د دوی خراب دی نو کولی شو دغه سامان آلاتو سره موږ سبزیجات او میوجات وچکو او بازار ته عرضه کړو او په دې سره زموږ اقتصاد پیاوړی شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایت دی چې په کې د ډول ډول میوه پریمانه قدرتي ونی بوټي له پوخه شتون لري او له تیر څو کالو ځای وسیدونکو په سلګونه جری بزمکه مصنوعي باغونه هم جوړ کړي او اکثره په حاصل ورکول راغلي چې د خوند او رنگ په لحاظ له نورو خدي. خو د سرکونو خرابوالی او مارکیټ نشټوالی په وجه ډیرې ځای کېږي. او سی چی د وچولو لپاره د یو ان ډی پی په مالی همکاري یاد وسایل ورکول کیږي میوه او سبزیجات په ی له خرابېدو او خلک په پدې برخه کې له مالی زیانونو وژغورل شي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ترانو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نورو مطالبه د اوریدو لپاره سره اوسې خدا شي به ورزو نړیوالو مسایلو ته. تهران په سوریه کې د ایران پر قونسلګری د ورستی برید د قربانیانو د غچ اخیستو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرائیل به چې د دې برید مسؤل ګڼل کیږي پر دې کار پښیمانه شي. په دمشق کې د ایران پر قونسلګری د دوشنبه ورځې په برید کې د ایران د سپاه پاسداران ځواک د یو جګپړي قومندان په ګډون یو شمېر کسان ووژل شول. نوریاس نوری د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون سه شنبه وویل چې اسرائیل به په دمشق کې د ایران د قونسلګری پر ودانۍ پر کړي برید پښیمانه شي. په دغه برید کې چې د دوشنبه په ورځ وشو د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو جنرال محمد رضا زاهدی او شپږ تنه نور چې ګمان کېږي د دې ځواک غړي ووژل شول. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې اسرائیل که څه هم لکه چې له حماس ډلې سره جګړه پیل کړې، له ایران سره په تړلو هدفونو د هوایی بریدونو لړۍ تیزه کړې، خو د وروستي برید په اړه نه دی ویلي چې هغه دوی کړی دی. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او د اکتوبر له میاشتې راهیسې له اسرائیل سره په جګړه کې ښکېله ده، تهران یې کلک ملاتړی دی. د دوشنبه د ورځې برید چې په دمشق کې د ایران د قونسلګرۍ اصلي ودانۍ ته څیرمه پر یوې ودانۍ وشو، اندېښنې زیاتې کړې چې ښایي له غزې د جګړې لمنه نورې سیمې ته وغځېږي. د راپور له مخې د اسرائیل پوځي سرچینو ویلي چې د اسرائیل توغندي د اشغال شوي جولان له لوړو توغول شوي وو او یو شمېر د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شن کړی شوي خو نور پر هدف لګېدلی دي. ویل شوي چې په دغه برید کې په نښه شوې ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوي او دننه ټول کسان یې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. خو ایران ویلي چې قونسلګرۍ ته په نږدې ودانۍ د F-15 جټ الوتکو لخوا توغول شوي شپږ توغندې لګېدلې دي. اسرائیل معمولا د خپلې پالیسۍ له مخې د دغه برید په اړه تبصره نه ده کړې، خو رویترز خبري آژانس د اسرائیل د حکومت یو جګپوړي چارواکي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ویلي چې هغوی چې په دغه برید کې په نښه شوي وو پر اسرائیل او د امریکا پر ګټو د ډېرو حملو تر شا یې لاس درلود او غوښتل یې چې نورې حملې تنظیم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په یو خبری کانفرانس کې وویل چې واشنگټن د هر هغه څه په اړه چې تاوتریخوالی زیاتولی یا په سیمه کې د جګړې لمنه پراخولی شي اندېښنه لري. په دمشق د ایران سفیر حسین اکبری وویل چې د یو کورنۍ روغ د خو غژمنه وکړه چې د ایران غبرګون به شدید وي. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له خپل سوریایي ساری فیصل مقداد سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې حکومت اسرائیل د برید مسؤول بولي چې په خبره په دې کار سره ټول نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي دي. تهران چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی په هغه هیواد کې پراخ پوځي حضور ساتلی، خو اسرائیلو بیا ځینې وختونه د ایران د ګټو اړوند ځایونو باندې بریدونه کړي چې په هغو کې عمدتاً د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو قمندانان په نښه شوي دي. له ایرانه بهر د دغه ځواک د قدس څانګه فعالیت کوي چې متحدو ایالتونو هغه یو تروریستي سازمان بللی دی.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت یو شمیر بزګران او خلک وایي سکل په دې ولایت کې ورسي ورختونو ته هیلي زیاتې شوي او ځکه د باغونو جوړولو ته مخه کړي. د دې ترڅنګ د مرکز میدان خار نیل پلورون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله سکل خلک زیات نیلګی ترې اخلي.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار او ولسوالیو کې ورستي ورختونو د بزګرانو هیلي را ژوندۍ کړي. د پسرلی موسم پراتګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. د دوتلوی خلن محمد علي دی او د مرکز میدان شار اوسیدونکو دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبري مصروف دي ترڅو په راتلونکي کال کې شاه حاصلات تر تر لاسه کړي. د سژنی کال ته څه اندازه هیله مند دی او اوس پلان لري چې د زورو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي، ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
چې نیالګي واخلم کېنومه نو کېدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کېدم، ځکه چې ډېره ښه آبادي راغلې ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر
محمد خالد په مرکز میدان شار کې د تیرو کلونو په څیر سشکال هم پسرلنی د نیالګي او د پلورولو هټي خلاص کړي او بیلابیل ډول نیالګي پکښې کې پلوري. دی وایي سشکال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورسخه پیری.
خلک زیات راځي، زخته زیات خلک راځي، ارق نو نیالګي چې خلک وړي زیات عملو کړي، ګلاس وړي، زردالو وړي او خلک زخته زیات راځي، زیات نیالګي وړي. اره خواته ورداګو ته د سی بي سودو خواته زیات دي منده غلند منطقو کې دغه ځای ته زیات نیالګي وځي.
محمد خالد زیاتوی چې سشکال په میدان وردګو کې د نیالګي وو د پلور هټي زیاتې سیوي او ګڼو بزګرانو یې زیافي نیالګي شار ته د پلور لپاره راوړي دي. قید محمد بیا په همدې شار کې د نیالګي یو بل پلورونکي دي. دی بیا وایي چې سشکال په دغه ولایت کې د نیالګي وو قیمتونه راټیټ سیوي او دوی زیاته ګټه نسي ترلاسه کولای،
ځکه چې یو نیالګی چې اوس ته بزغلی منه اچوې که نه دا به بیا ته تر وړي پورې تر بیا کیسې دا غټ سي او دا به ته پیوندې بیا یو کال هغه بل هم پاتې کېږي که نه چې دوه یو کلان چې بیا دغه پسرلي ته به بیا قیچي کوي چې پیوند که سکال چې پیوند کال پسرلي ته به قیچي کوي مثال د خبرې بیا هغه بل کال ته خرڅېږي درې کاله هغه نه دلته په پنځه شپېته روپۍ بیا څوک اخلي، دلته یا په شل روپۍ یا په دېرش روپۍ خرڅېږي. مصرف یې ډېر ده خو فروش یې بیا کم ده، ګټه یې کمه ده که نه خو بیا هم خلک کار نه لري، مجبور دي څه وکړي. نو همدغه دغه تمه ده چې زه یو پنځه روپۍ به پیدا کړي.
په ټوله کې د دغه ولایت د بزګرانو غوښتنې دا دي چې حکومت یې ورته بندونه جوړ کړي او دغه راز سړی خونې دې ورته جوړې کړي.
معنی چې موږ ساتو دا بیخي ارزانه خرچېږي او د موږ نور شغل نشته، همدغه کار کسب کار هم ده. نو دا چې یا اصل وکړي او بیا خرچ یې نشي بازار پیدا نه کړي دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولت غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کړي،
سړی خونې موږ ته جوړې کړي، د زراعت اساسي تخمونه، د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي، دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا فداسیال کې د چیلې دی وړاندې د غلطه د چاپیریال ساتنې ریاست او شاروالي له لوري د یو میلیون نیالګي او د کښېنولو لړۍ پیل شوې وه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته
اختر را روان دی، خو یو شمیر خیاطان او ټوکر پلورونکي وایي چې سکه کاروبار کمرنګ او د تیرو کلونو پر څیر خنه دی. دوی وی لیوې خو د خلکو اقتصاد کمزورې دی او لبل خو د طالبانو تر واکمنې ورسته د دوی ډیری مشتریان له هواده وتلی دي.
چاک چې د کابل کار په پینځمه ناحیه کې د حیاتي دکان لري وای سکلي کاروبار د پخوا په څیر نه دی او د خلکو لخوا د کالیو ګنډلو فرمایشونه کم شوي دي. یعقوب شاه ازادي راډیو ته وویل
منګ لور کلور کې زر جوړي 1200 جوړي اغلسته نو دا څه فکر وکړ چې منګ سکل سلور 100 جوړي سلور نیم 100 جوړي اخلو یعنی دومره د خلکو په اقتصاد باندې تاثیرات کړي یعنی دومره کار نشته د لکه پخوا باندې.
سهراب چې په کابل کې د خزینه جامو ګنډون کوي دی هم ورته شکایت لري.
جمهوریت کې بود
مخکې به چې اختر ته یو ونی یا لس ورځې پاتې وي موږ به کالی د ګنډلو لپاره نه اخیستل خو اوس له مشتریانو کار اخلو. په جمهوری نظام کې به د اختر پر رسیدو سره موږ د شپې هم کار کوو خو اوس د شپې کار نه کوو.
خار ولایت کې ټوکر پلورونکو نصرت الله زدي رادیو ته وویل خلک نشي کولای د پخوا په څیر ګران بیا ټوکر واخلي.
پخوا به ډیر بار به ډیر اوس د پخوا په څیر ادم له هغه خلک نه راځي او ډیر کپړې موږ نن ناخلي او کالي لپاره عموما د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی. اصل افغانۍ ګټه تر واخلي په اصل افغانۍ ګټه کوم تاثیر چنه وایي چې باید نور ملک شي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو عبد الله حمای چې بیکار دی او له همدې عمله د اختر لپاره کالین دی جوړ کړي.
ما ولا تر اوسه پورې اختر ته یو سم نه دی کړي نه مې کالیا غسه او نه سپلای رسته دوه کالونو کې نه بیکارای کچا به زیاته شي نه پام دی خاطر بس او سخترونو لپاره امدګی چې کوم مخکې بم نیول او وسې نشونه ولې.
په افغانستان کې د خلکو د خوښیو لړلې یو هم د اختر ورسې بلل کیږي. هر کال د اختر په نږدې کې دوه سره د نورو تیاریو ترڅنګ د کورنۍ مشران د ځان او د کورنۍ د غړو لپاره نوې کالي جوړوي. خو داسې ښکاري چې په تیرو څو کلونو کې ډیرو کورنیو دغه توان له لاسه ورکړی او اختر د چمتووالي لنیولو او نویو جامو جوړولو پرته تیروي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ستاسو ل پیغامونو
زینب یولا زابلای ل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. د ارغنداب ولسوالی ل سپیتال کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا ل زرو زاپه مسجدونه پراخ ساحه لري زیات وګړي ژوند کوي په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري. د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي همدغه 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پرنفوز ساحه ته سیل سپیتال تر سردری کلی پوري په همدی مابینی مسیر کې دي لطفا د یو کلینیک فعال کړي. زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسي نه لري. همدلته به مکتب لکمي همدلته به سړک لکمي همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمي هغه دینی خلوت پن همدا زموږ روغتیا هم زموږ د ماشومان او د همدغه شذو د همدغه مریضانو د تداوي مخه دی نسی او دی په همدی مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحی خدماتو برخمن سي. نبی الله زابلای د پیغام د نشر په هیله.
پیران محمد لغمانی هم د لغمان له شمول سوالي و چې دن کيم او د پخانیم نتیز وکونو سرباز مو او دا کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو پارتیلا پروتو دا د پارتیلا د ان شاء الله چې دا نه بعد روزي نه ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر څو تعلیم ته به مخه کوي. او دا پاسیب چارواکو نه دا غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دا 15000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دا و چې دا حکومت به سکو شي ان شاء الله دا دغه دا د پیب افغانان خپل تصمیم نشي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدر منوریدونکو را سره اوسېد خبرونه په دوهمنی مې کې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبري.